السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي رادیو دا یو ساعت خبرونه پیل شوه. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د لوګر ولایت په ازري ولسوالۍ کې د پاکستانی څرخي الوتکې د اضطراري ناستې په اړه څېړنې کوي. بلخوا په کابل کې د یو سوځېدلي مارکیټ دکانداران وایي چې د میلیونونو ډالرو په ارزښت زیان ورسېدلی. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. خبرونه له اجمل ان اوري.
د افغانستان د دفاع وزارت تایید کړی چې د ازرې په ولسوالۍ کې یو پاکستانی الوتکه د تخنیکي ستونزو له کبله ناستې ته اړه شوې ده او سپاره یې طالبانو له ځان سره بیولې دي. د غور ولایت څخه رپورټونه وایي چې دغلته د پسابن په ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ ترنې نښتې شوې دي او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما هغه انتقادونه رد کړل چې وایي ادارې په ایران کې د بندي امریکایانو د خوش کولو لپاره تهران ته 400 میلیونه ډالره باج ورکړي. دا افغانستان د دفاع وزارت تایید کړی چې د پاکستان د حکومت وی هلیکوپټرې د ازرې پلکۍ سیمه کې چې وغرنۍ سیمه ده د تخنیکي ستونزو له کبله بیړنۍ ناسته کړې چې ترهګرو پرې برید کړی او د الوتکې پیلوټ او شپږ سپاره یې له ځان سره بیولې دي. د افغانستان د دفاع وزارت په یوې خبرپاڼه کې ویلي پاکستان د افغانستان له فضا څخه روسیې ته د ترمیم لپاره د یوې هلیکوپټرې د تیرېدو اجازه ترلاسه کړې وه خو دوی نه پوهېږي چې دا هماغه هلیکوپټره ده او کبله. دفاع وزارت وایي په دې اړه څېړنې کوي. د افغانستان د دفاع وزارت زیاته کړې چې دفاعي او امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د دې هلیکوپټرې د سپرو د ازادېدو لپاره ټولې هڅې وکړي. بلخوا د پاکستان پوځ هم تایید کړی چې یوې هلیکوپټرې د افغانستان په لوګر ولایت کې سقوط کړی. دا پاکستان د پوز ویان د سمباجوا د خپل ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې دا هلیکوپټره د ازبکستان لالاري روسیې ته روانه وه چې په ازره کې نسکوره شوه. د لوګر چارواکي بیا وایي چې دوه پاکستاني هلیکوپټرې لیدلې چې د افغانستان خاورې ته ننوتې دي. د پاکستان پوز وایي چې د دې هیواد د پوز لوی رئیس جنرال راحیل شریف په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له قمندان جان نیکلسن سره اړیکه نیولې او هغه ورته ډاډ ورکړی چې د الوتکې د سپرو د منډلو په برخه کې به ورسره همکاري وکړي. پاکستاني رسنیو ویلي چې د پاکستان د پوز څو متقاعد افسران او یو روسي لارښود د دې هلیکوپټرې له سپرو څخه دي چې د طالبانو لخوا تختول شوي دي. د غور ولایت څخه رپورټونه وایي چې دغلته د پسابن په ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ درنې نښتې شوې دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د غور د امنیتي چارواکو له قوله وایي طالبانو تیره شپه یو ځل بیا د دې ولسوالۍ پر سینو پوستو بریدونه پیل کړي چې جګړه تر دې مهاله دوام لري. له هلمند څخه بیا رپورټونه وایي چې د چانجر سیمه تیره شپه آرامه وه خو سهار پکې خال ډزې اورېدل کېدې. دا سیمه د لښکرګاه په شمال لویدیځ کې 10 کیلومتره لرې له ښاره پرته ده. ویل کېږي چې د دولتي ځواکونو کمربند د چانجر په سیمه کې پر خپل ځای دی. همدارنګه په هوایي او مځکنیو بریدونو کې افغان حکومتي لوری د 500 په شاوخوا کې د وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما هغه انتقادونه رد کړي چې وایي ادارې په ایران کې د بندي امریکایانو د خوش کولو لپاره تهران ته 400 میلیونه ډالره باج ورکړي. ولسمشر اوباما پرون په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل چې حکومت یې داسې ناوړه معامله نه ده کړې او څرګنده یې کړه چې له ایران سره تر اټومي موافقې وروسته هغه هیواد ته د 400 میلیون ډالر ورکول او د 1.3 میلیارده ګټې مسله چې وروسته به ایران ته ورکول کیږي په جنوري کې اعلان شوې وه. اوباما وویل دا کوم راز نه و او موږ یې په بشپړ ډول په اړه څرګندې خبرې کړې دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې اړه په بونس ایرس کې خبریالانو ته وویل چې دا دواړه مسلې جلا دي او په جلا جلا ډول خبرې ورباندې شوې دي. د پاریس پولیسو ته پرون وروسته له هغې د تیارسۍ امر وشو چې د یو افغان کډوال لخوا په فرانسه کې د یو احتمالي تروریستي حملې په اړه رپورټ ورکړل شو. دا رپورټونو له مخې د دې افغان عکس د فرانسې امنیتي ادارو ته ورکړل شوی. د فرانسې د پولیسو ځینې سرچینو ویلي د افغان کډوال چې نوم یې نه دی اخیستل شوی غوښتل په پاریس ښار کې یو برید وکړي. د دې افغان وګړي د موندنې لپاره اوس مهال د پلټنې عملیات روان دي. د میټرو نیوز په نوم فرانسوي رسنۍ رپورټ ورکړی چې یاد شوی افغان له 2 میاشتو راهیسې په فرانسه کې اوسېده. د فرانسې په نیس ښار کې د لارۍ په وسیله په یوه حمله کې 4 کسان له وژل کېدو وروسته چې یو تونسي وګړي پرې تورن شو په دې هیواد کې د یو زیات شمېر دېره بهرنیانو او پناه غوښتونکو دوسیې راسپړل شوي او په اړه یې څېړنې کېږي. د استانبول وی محکمه پرون په امریکا کې د مشک ترک روحاني فتح الله ګولن د نیولو حکم ورکړ. ګولن چې د امریکا په پنسلوانیا کې استوګندې د جولای د 15مې په کودتا کې په لاس لرلو تورن دی، خو نوموړي دا تور په کلکه رد کړی. انقرې څو ځلې له واشنګټن څخه وغوښتي چې ګولن رسمن ترکیې ته وسپاري، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې د ګولن د سپارلو په اړه د انقرې پر غوښتنه خبر کوي. ترکیې ویلي د استادو هغه دوه بستې واشنگتن ته استولی چې په کودتا کې د ګولن لاس لرل ثابتوي، خو کیری ویل چې د ګولن لسپارلو مخکې ترکیه باید پر نوموړي د لګول شوو تورونو په اړه امریکا ته موثق اسناد وسپاري. او د عراق قضا د دې هیواد د پارلمان رئیس او دوه غړي او همداراز یو شمیر نور چارواکي د اداري فساد په تور ممنول خروج اعلان کړی دی. دا عراق د پارلمان رئیس سلیم الجبوري تر ټولو جګپوړی مقام دی چې په فساد تورن شوی. دا رپورټونو له مخې پردې کسانو د اداري فساد تورونه د دوشنبه په ورځ د عراق د پارلمان په غونډه کې د دفاع د وزیر خالد العبیدی لخوا مطرح شول. عبیدی پر الجبوري او یو شمېر نورو چارواکو تور ولګاوه چې په فساد کې ښکیل دي او دی هم په باج ورکولو ګواښلی. د سې شنبه په ورځ صدر اعظم حیدر البادی په موقت ډول له هېواده د دې کسانو وتل ممنوع اعلان کړل او پرون دا غوښتنه د قضایي کمیسون لخوا رسمن تایید شوه. د عراق د پارلمان رئیس او څو نورو چارواکو چې په فساد تورن شوي دي وایي چې بېګنا دي او دا تورونه یې رد کړي دي. دوستانو دا و تر دې مهاله خبرونه.
په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او 8 دقیقې کېدونکې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د لوګر په ازر ولسوالۍ کې د پاکستاني څرخي الوتکې د اضطراري ناستې په اړه څېړنې کوي. د لوګر د ولي ویان مپوښتلی چې د څرخي الوتکې د تښتول سوې عملې په اړه څېړنې کوم ځای ته رسېدلې.
دغه ځای ته ورتګ لږ مشکل دی. مونږ ویلي تر پورتین ته راشي هلته څېړنه وکړو، خو مونږ امنیتي ځواکونه نه دي رسېدلي. خپله دغه سیمه کې د وسلوالو مخالفینو په ورته کړو.
د هلمند ولایت په نادالی ولسوالۍ کې یو ور بیا شخړې پیل شوې دي. په کابل کې د یو سوځېدلي مارکیټ دکاندارانو وایي چې د میلیونونو ډالرو په ارزښت زیان ورسېدلی.
$250 میلیون پورې خساره زموږ د دکاندارانو او خلکو ته اړولی.
د میدان وردګ چارواکي وایي په فساد کې د شکیلو کسانو په وړاندې جدي مبارزه کوي.
په فساد کې موږ تاسو ګیر شول او کوشش کوو چې ګیر کړو. موږ به پرته له دې نه چې د هغه سیاسي، اجتماعي او دولتي موقف چې شته د هغه قانوني چلند او عمل کوو.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د لوګر ولایت په ازر ولسوالۍ کې د یوې پاکستاني څرخي الوتکې د اضطراري ناستې په اړه څېړنې کوي. ویل سوي چې د الوتکې عمله یا سورلۍ د دولت ضد وسلوالو لخوا نیول سوې ده. هڅه کوو چې په دې اړه د ازادي راډیو له خبریال سره تماس ونیسو او تاسو ته وروستي جزئیات درکړو. د لوګر د ولي لویان سلیم خان سالینمې شېبه مخکې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د دوی څېړنو تر اوسه کوم نتیجه ورکړې ده.
ورستی جزئیات خو هماغه دی. تیر ورځ لس بجې د ازرې ولسوالۍ سرور کیلومتره کې د میتی په ساحه کې پاکستاني چورلکه چې بیړنۍ ناسته کړې وه، په دغه کې شپږ تنه عمله یا وسلوال مخالفین کې چې وروسته تیاره پر راکټ باندې ویشته او تیارې ورخته. جزئیات هماغه دي، یعنی اوس هم هغه شپږ تنه چې دي وسلوال مخالفین کولای شي.
د دغو کسانو د خلاصون لپاره تر اوسه پرې پلټنې کوم ځای ته رسېدلې دي؟
بل انده سیمه چې ما مخکې ویل، یعنی 30 کیلومتره لری ساحل د ولسوالۍ څخه او بل ځای د پکتیا او د لوګر یعنی سرحد سیمه تر دې راځه پوری. انده ځای ته ورتګ لږ مشکل دی. موږ به نتیجې کوم ته ویل تر پورې سیمه تر راشي هلته څېړنه وکړو، خو موږ هم نتیجې کوم نه دي رسیدلې. خپل د سیمه کې د وسوال مخالفین په ورته کې،
یعنی تاسو یقیني یاست چې دغه کسان به د وسوال مخالفانو لخوا نیول شوی وي؟
بل یو موږ به خیا کې نیو، ځکه چې په سیمه کې د وسوال مخالفینو یو کمانډان ملا شیرین دغه وس په حال د شپږ تنه چې دي دا د ملا شیرین سره دي.
تاسو موږ کوي چې دا کسان به تر کرښې خواتړول شي چې په لوګر ولایت کې به وي؟
نه، په حال لپاره د امنیت د زمګر کوم معلومات دي د سیمه څخه د سیمه منابع چې موجود دي هغه مونږ ته وایي چې خپلو ملشکرین سره دي او ملشکرین چې عمل د پادری ولسوالۍ کې
د دې الوتکې د الوتنې په اړه د نقیز راپورونه راغلي. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې کېدای سي افغان حکومت اجازه ورکړې وي چې دا الوتکه د افغانستان له خاورې تېره سي، خو دفاع وزارت وایي چې دوی په دې اړه څېړنه کوي. ستاسو معلومات تر اوسه پورې په دې برخه کې څه وایي؟
بلې، زموږ معلومات هم دغه لرسنه چې دفاع وزارت وایي موږ هم څېړنې روانې دي. له څېړنو څخه وروسته معلومه شي چې آیا دغه الوتکې د افغان حکومت اجازه اخیسته کړنه شي. دا وروسته به تشکیل وایي موږ معلومات په هل افغانستان حکومت راغلی ده، هغه د افغانستان حکومت تسلیم دی بړپورو چارواکو، هغه به وروسته معلومه شي.
ازرا یو هغه ولسوالۍ څخه د پلوګر کې چې په وروستیو کې نامنی پکښې زیاته شوې ده. تېره اونۍ په دې ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې 15 ملکیان ووژل شول، له هغې نه وروسته مظاهره او څه ارتباط خو به نه لري دغه د الوتکې د دې ویشتل کېدو مسله د دې ناامنیو سره؟
بلې، زه دا خبره تر هده پورې ردوم چې ازرا ولسوالۍ په وروستیو کې نامنه شوې نه ده. په ازرا ولسوالۍ کې یعنې په دومره وخت کې دغه دوه پېښې شوې چې یو همدا تېره ورځ سویلې، هغه هم د وسلوال مخالفینو لخوا چې هغه مین چې د سړک غاړه باندې دی پدر شو او موټر چې رابر انتجار یې وکړي مظاهره نه شوې. مظاهره خبره خو ردو ځکه مظاهره ده، هغه نه وروسته بس موږ اقدامات دا و چې په خپل هغه چا چې په پېښه کې غفلت کړی و، د کوم نږدې پوسته چې و تاسو معلومات چې موږ هغه نظامي څارنوالۍ ته وسپارل، هغه کومه پوستې مسؤلین چې کوم و غفلت کړی و او تر څو تحقیق وشي او معلومه شي رښتیا هم دوی غفلت کړی به سیمه کې په دغه پوستې د امنیتي مسل پت باندې. او نیازري ولسوالۍ زمونږ لوګر هغه ولسوالۍ څخه چې هلته همکار دي خلک د ولس دولت سره پوره همکار دي او دلته امنیتي وضع بېخي ښه ده.
خو د همدغه د همکارۍ په خاطر باندې په تېرو کلونو کې د دې ولسوالۍ لار د میاشتو لپاره بنده وه، نو بیا څنګه وایست چې دا ولسوالۍ امن یا خوندي ده؟
بل لارې بندېدل خو بله مسله وه. خو د ازري ولسوالۍ کومه لار چې ورته ورغلې ده د بندېدو لارې او رښتیا هم مشکل لري، خو دا موږ دغه ستونزه حل لپاره موږ بله لار چې خارج آباد لارې ورته ورتېره کړه، یعنې دغه لار اوس د دوی لپاره
د لوګر والی ویان سلیم خان سالی و چې د لوګر ولایت په ازري ولسوالۍ کې د یوې پاکستانی څرخی الوتکې د استراري ناستې په اړه خبرې راسره کولې. دفاع وزارت وایي په ازري ولسوالۍ کې د دې پاکستانی څرخی الوتکې د استراري ناستې په اړه څېړنې کوي. ویل شوي چې دا الوتکې عمله د دولت ضد وسلوالو لخوا نیول شوې ده. هردیس پردیس له کابله نور حل راکوي. پردیس، تاسو د والی د ویان خبرې هم واورېدې، نورو چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه څرګندونې کړې د دې الوتکې د استراري ناستې په اړه؟
بلې سالی صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته. شیبه مخکې مې د دفاع وزارت له مرستیال ویاند محمد راتمنش سره خبرې وکړې، هغه هم د همدا خبره تایید کړه او خو ویلې چې د همدا کوم پاکستاني هلیکوپټره چې د ازرې پولیسوالۍ کې هلته یې ناسته کړې ده پخوا توافق شوی و، خو په دې اړه یې څه ونه ویلې چې دا همغه هلیکوپټره ده. په دې اړه دوی وویلې چې څېړنې مو پیل کړې دي او زر تر زره د څېړنو پایلې به له رسنیو سره شریکې کړو، او هڅه مو وکړه چې په کابل کې د پاکستان سفارت سره خبرې وکړو. هغوی سره مو هم تماسونه ونیول خو زموږ اړیکه یې ځواب نه کړه. خو تېره ورځ په پاکستان په کابل کې د پاکستان سفارت مطبوعاتي سلاکار هغه له رسنیو سره دغه موضوع تایید کړې وه، ویلي وو چې دغه هلیکوپټره روسیې ته پر لاره وه چې د ازرې په ولسوالۍ کې هلته یې ناسته کړې ده. یو تعداد نظامي کارپوهانو سره مو چې خبرې وکړې سالی صاحب، د هغوی لویه نیوکه او انتقاد دا ده چې دا لومړی ځل نه ده چې داسې پېښې رامنځته کېږي، او ټولو نه مهمه د بحث موضوع یا چې د پوښتنې وړ موضوع دا ده چې څنګه دا هلیکوپټره په داسې یو سیمه کې چې هلته افغان حکومت یعنی کنټرول پرې نه لري، په کامله شکل تسلط پرې نه لري، هلته ناسته کوي او اصراري ناسته کوي. په دې اړه باید پوښتنې وشي. د بهرنیو چارو وزارت سره مو اړیکه ونیوله خو هغوی په دې اړه څه ونه ویلې، او ویلې چې دفاع وزارت باید په دې اړه ټول جزئیات او معلومات چې دي هغه به له تاسو سره.
بله پر دې سبب د پاکستان د پوز ویان جنرال آسف بجوا پر ټویټر لیکلی دوی یو هلیکوپټر د ازبکستان لاري روسي ته په لار کې د لوګر په ازر ولسوالي کې سقوط کړی دی. د بجوا په خبره چې د پاکستان د پوز لوی درستیز د دې هلیکوپټر د سقوط په اړه په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو له قومندان سره خبرې کړې دي. چې ویل کېږي په افغانستان کې د نن چې آیا دې الوتکې ته اجازه ورکول شوې و چې د افغانستان له فضايي حریم څخه تیر سي، ځکه چې راپورونه تر اوسه پرېزده او نقیز دي.
یو موضوع چې سالی صاحب ډیره واضح ده،
شیبه په شیبه د ورځې تازه
خبرونه. بله پردې صاحب میرا
بله سالی صاحب، یو موضوع چې ډیره واضح ده چې په دفاع وزارت په اعلامیه کې په هغه تاکید شوی او خپل چې لورات مخغلی راتمنیش سره ما هم خبرې وکړي، دوی ویل چې بله د پاکستان د ام ای ولس دوله الوتکې د دغه هلیکوپټرې د افغانستان له فضايي حریم څخه د تیرېدو هوکړه وړاندې د افغان حکومت او د پاکستان د حکومت ترمنځ شوې وه. خو یو موضوع چې ګونګه ده، هغه دا ده چې آیا دا همغه هلیکوپټره ده چې وړاندې د افغان حکومت او پاکستان حکومت ترمنځ توافق شوی ده او که نه؟ په دې باره کې دوی وایي چې تر اوسه پورې موږ جزئیات نه لرو او په دې اړه څېړنې روانې دي. خو پوځي کارپو دوی سره مو چې خبرې وکړي، دوی بیا ډېر انتقاد دا ده چې ګواکې دا که افغان حکومت دغه موضوع مطرح کوي هم اوس په یو نه وغواړي دغه حرکت ته، یعنی پخوان داسې کارونه شوي دي خو هلته بیا دا د توافق موضوع نه وه. خو رښتیا هم په دې باره کې نظرونه ویشلي دي. دفاع وزارت او خارجه وزارت څه نه وایي، دفاع وزارت وایي چې وړاندې توافق شوی خو د دغه هلیکوپټرې په اړه یعنی معلومات نشته چې دا همغه هلیکوپټره ده. او په پاکستان په کابل کې د پاکستان سفارت هم دا خبره تاییدوي چې بلې مخکې هوکړه شوې وه، خو دا چې دغه هلیکوپټره همغه هلیکوپټر ده که نه هغوی هم په دې باره کې خاص څه نه دي ویلي. سالی صاحب
پردیس، ستاسو پلان کې اوسئ چې په کابل کې به د یوه مارکیټ پور لګېدنې کې د اوښتې زیان په اړه ستاسو څخه معلومات واخلو، په څو شیبو کې نور مسایل هم څېړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ ولایت کې د افغان قواوو په ملاتړ غونډه جوړه شوې وه. په غونډه کې ویناوال وویل چې دوی تل خپل سرتیرو او حکومت ملاتړ کړی خو قرباني ورکړي، حکومت ورته د امتیازاتو ورکول په برخه کې توپیری چلند کړی دی. تفصیل د روحلان وری راپور کې.
په ختیځو ولایتونو کې د ولسی ملاتړ د پروګرام مسول حاجی حیات خان غونډې ته وویل داعش او دې ته ورته نورې وسلوالې ډلې د پردیو لخوا رامنځته شوي، یوازې یې هدف د اسلام بدنامي، د اسلامي مقدساتو سپکاوی او د مسلمانانو وژنه ده. نو خلکو ته پکار دي چې د دغو ډلو د لمنځه وړلو لپاره یو موټی شي. مولوی نجیب الله حقیر وویل د افغانستان اوسنی نظام اسلامي دی او کارکونکي د دین ټولو حکمونو او اوامرو ته پابند دي، نو ځکه ملاتړ ځان د پاره ویاړ ګڼي.
کامل ملاتړ کوم، نه دا چې ملاتړ کوم بلکې چې ویاړم او افتخار کوم چې افغانستان نظام داسې یو مسلمان وسلوال فوج لري چې هغه د قرآن، سنت او د مانځه پابند دي. من حیث یو ملت ځان پاتې کول غواړي، ضروري ده چې موږ او تاسو باید نظام ولرو، کمزوری نظام نه، قوي او مستحکم نظام.
هغه وایي تلې د وطن ساتنې لپاره قرباني ورکړي خو کله چې د امتیازاتو او واکونو د ویش وخت راشي به کونړیان له چارواکو هیر وي.
موږ ساتونکي یو، موږ مبارزین یو، موږ مجاهدین یو. دا خاوره موږ هم کونړو ساتلې وه او اوس هم کونړی ساتي. تاسو ولې د پټانګام کې، په ناړۍ کې، په سرکانو کې، زموږ په دې شګو ولسوالۍ کې چې په دې خط کې پرتې دي، تاسو د ولسونو ملاتړ نه دي؟ ځان یې کباب کړو، خپل بچي وسول، خپل ځانونه وسول، غواړي نظام ته استقرار او بقا ورکړو. د نظام تشکیل ته احترام لرو، غواړي دې تشکیل کې بځای یې
قومی مشر حاجی محمد روزی وویل هر څوک چې مسلمانان وجنی د هغوی مالونه لوټ کوي، کورونه نیسی دغه خلق قاتلان او یاغیان دی او مقابله په هر مسلمان فرض ده.
هغه څوک چې مسلمانانو لاري نیسی مسلمان وژني او مال چورکوي دغه کوټه کړی ده. په اسلام کې دغه حکم ده، دغه نظام مونږ جوړ کړی ده، د دې حمایت مونږ تاسو باندې فرض ده. او وروڼو تر څو چې کوم ونه درېږي دا د هغه استخباراتي سړیو لوبې دي چې کله ولا یو نوم ورکړي او کله ولا بل نوم ورکړي.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی وویل ولسی د حکومتي ځواکونو او دولتي ادارې پوره ملاتړ دی او همدا وجه ده چې د نورو ولایتونو په پرتله په کونړ کې امنیت ښه دی او مرکزی حکومت ته د کونړیانو د ملاتړ ډاډ ورکوي.
د افغانستان په کچه خاصتا د کونړ په ولایت کې د اثبات باندې رسېدلې ده. عموم ټول د شاهدانی وو چې دغه باغونو رو خلق و علمای کرام و قومي مشران و ځوانان و وخت په وخت زمونږ دفاعي امنیتي او کشفي ادارو حمایت او ملاتړ کړ. او د دوی د ملاتړ په نتیجه کې دغه ځواکونه په دې توانېدلي دي چې لله الحمد د امنیت
په کونړ کې د ولسی ملاتړ په نوم نوی پروګرام په داسې حال کې پیل کیږي چې له دې وړاندې د یاد ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پاڅونونه شوي، خلکو قربانۍ ورکړي، خو ډېر زر دغه پاڅون کوونکي له یاده غورځول شوي چې اوس له خپلو کورونو او سیمو کډه شوي او په ډېرو ستونزمنو حالاتو کې د ژوند شپې ورځې تیروي.
په کونړ کې د افغان ځواکونو په ملاتړ غونډه جوړه سوې وه. راپور مو واورید. په دې غونډه کې ویناوالو وویل چې دوی تل له خپلو سرتیرو او حکومت څخه ملاتړ کړی خو قرباني ورکړي، خو بیا هم حکومت ورته د امتیاز ورکولو په برخه کې د مورو میرې سلوک کړی دی. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. روانه خپرونه تر دریو بجو دوام کوي چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام یو برخه جوړوي. په راپورونو کې دا هم اوري چې د میدان وردګ چارواکي وایي چې د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه پیل کړي او هغه خلک به د قانون منګولو ته وسپري چې په فساد کې ښکیل وي. بل راپور مدا دی چې د هلمند ولایت د نادلي ولسوالۍ په مربوطاتو کې تر نسبي قراري وروسته بیا شخړې پیل شوې دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کابل په میرویس میدان سیمه کې د یو تجارتي مارکیټ د سوځیدلو دوکانونو خاوندان وایي چې په دې اور لګیدنې کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت زیان ورسېدلی دی. حدیث پردیس نور احال رکوي. پردیس صاحب، دغو دوکاندارانو څه غوښتنه مطرح کړه او تر اوسه پورې چارواکو د مرستې په برخه کې څه ژمنې ورسره کړي دي؟ پردې صاحب، د دغو سوځیدلو دوکانونو خاوندان څه وایي چې په دې اور لګیدنې کې دقیقا څومره زیان ورسېدلی، چارواکو تر اوسه پورې کومه ژمنه ورسره کړې ده او که څنګه؟
بله صالح صاحب، کله مو چې د دوکاندارانو سره خبرې وکړې، البته د دې وړاندې د افغانستان د سوداګرۍ خونې استازی یا ویاندم په سیمه کې عملته خبریالانو سره چې خبرې وکړې، هغه ویلي چې تقریبا د دوی دغه غیر رسمي شمیرو پر اساس 250 میلیون ډالر پورې دغه مارکیټ کې چې کوم اور لګیدنه شوې وه د کابل دوکاندارانو ته زیان رسېدلی. خپل دوکانداران وایي چې دوی ته زیان خورا زیات ده. دغه شمیر چې 200 یا 250 میلیون ډالر پورې، دوی وایي چې کېدای شي دغه زیان د دینم پسې زیات وي. او د دوی یو لوی انتقاد دا و چې دلته اور لګیدنې تقریبا 2 ساعته دوام کړی و، خو د اور لګیدنې ادارې هغه شکل چې لازم و دې پیښې ته رسېدنه نه ده کړې. او په پیل کې سالی صاحب انتظار دا و چې کله مونږ ساحې ته لاړو چې په خپل افغان ولسمشر راشي او د ساحې نه لیدنه وکړي. دوکاندارانو دا انتقاد هم کوو چې ګرچې نه ولسمشر دې سیمې ته راغی او نه نور چارواکي، دوی سره مشخص شمنې هغه شمنې کېږي خو باید هغه عملي شي. او یو موضوع بله چې د پخپل د ځوانانو چارو موین چې هغه هم د حکومت یو پلاوی چې ټاکل شوی دغه پیښې د جزئیاتو د څېړلو په رابطه باندې، هغه ویل چې مونږ کوشش کوو چې دلته چا چې زیان لیدلی هغوی ته وړې قرضې یا لنډمهاله او منځمهاله او اوږدمهاله قرضې ورته برابرې کړو. په ټوله کې دوکاندارانو انتقاد دا و چې حکومت که څه هم ځینو چارواکو ورسره ژمنې کړي، خو بیا هم دوی مطمئنه نه دي چې دا به عملي شي. او بل انتقاد دا و چې اطفایي ادارې یا اور لګیدنې هغوی هم په سم شکل دغه پیښې ته رسیدل نه.
بلې، په خپله پردې صاحب د اور وژنې ادارې څه سپینوی کړی دی چې ولې د اور په وژلو کې هڅو څو ساعته دوام وکړ خو بیا هم اور پر وخت قابو نه سو یا هم ونه وژل سو؟
بله، د اور وژنې ادارې یو مسؤل چې کله ما ورسره خبرې وکړې که څه هم هغه ونه غوښتل چې نوم یې افشا شي، هغه څو دلایل وویلې. سالی صاحب، یو موضوع دا وه چې ده وویل دغه کوم مارکیټ چې جوړ شوی دا وایي په سټنډرډ هغه معیارونو نړیوالو معیارونو یا کوم سټنډرډ چې دوی لري په هغه معیارونو برابر نه و. دویمه موضوع دا وویلې چې د دې احتمال هم ډېر زیات کېږي چې دغه پیښه یعنی په قصدي شکل رامنځته شوې وي، ځکه دلته د برېښنا د شارتي او یا د یو اوتو یا د یو وړې الکترونیکي وسیلې په توګه ویل که دا که چېرته اور یې اخیستی نو دومره غټ مارکیټ په دومره سرعت اور نه شي اخیستلی. دومه موضوع دا یم. او درېمه موضوع دوی ویلي چې دغه مارکیټ دا جوړښت یې داسې و چې د درېو خوانه بنده او د یو خوانه یې لار وه، او موږ یوازې وشوی کړی په دغه امکاناتو چې لرو چې د اور د انتشار مخه ونیسو، خو که چېرته دا مارکیټونه په نړیوال سټنډرډ یا هغه سټنډرډ چې دوی د اور وژنې اداره یې لري په هغې نه جوړېږي، بیا نو مشکله ده چې په هغسې حالاتو کې دوی اور مهار کی یا هلته د پیښېدونکو زیانونو مخه ونیسي.
احتمال څه دی چې دغه اور به چا قصدن هلته بل کړی وي لکه څنګه چې دغه چارواکو تاسو ته خبره کړې ده؟
بلې، د عامو خلکو سره چې کله دا موضوع مطرح کړه هغوی وایي چې په اول کې امنیتي چارواکو دوی ته داسې وویل چې ګواکې دلته ځانمرګي کسان را ننوتي یا ځان وژونکي حملې کېږي، دې لپاره نو ټول مارکیټ تخلیه شو. د هغې نه وروسته یو دکاندار چې خپله په فکر کوم نه هم پوړ کې هغه ویل چې ما دکان و، هغه ویل چې کله اور ولګېد نو په ډېر سرعت سره یعنی داسې امکانات د دې ډېر زیات و لکه د باروتو په شکل دا اور انتشار کوو او ډېر په سرعت هغه و. او که چېرته دا د یو یا چې مثلا دغه پلاوی چې اوس وایي چې د یو اوتو د شارتۍ له کبله دا اور رامنځته شوی د دې مخنیوی اسانه و. نو تر اوسه پورې تحقیقات په دې باره کې روان دي. د کابل د جنایي جرمونو پر وړاندې رئیس هغه هم وایي چې موږ په دې باره کې څېړنې کوو، وروستي جزئیات لا تر اوسه نشته، خو دا په دې باره کې هم نظرونه ویشلي دي. عام خلک وایي چې دا په قصدي شکل شوی وي، بیا ځینې وایي چې ګواکې دا به د شارتۍ له کبله وي، خو په دې باره کې داسې مشخص د چارواکي چې څه ویلي نظر موږ پیدا نه شوی کړی.
حدیث پردیس د کابل په میرویس میدان سیمه کې د یو مارکیټ د اور لګیدنې په پیښه کې دا وشتي مالی زیان په اړه راپور راکوه. د کابل د څو اوسیدونکو نظرونه به د دې پیښې په تړه واورو.
دیدم که منزل ده تره گرم چهت دیگه دونما حالت آتش دید. یک نفر که صفاکار بود داخل مارکیت دست پنجه نرد میکرد دا منزل نو، هر چی که داد میزد چیخ میزد کسی به دادش رسیده ای کدنه میتون.
در گرفتن شروع شد اونم منزل بالا از منزل ده شروع شد. با آن در گرفتن بسیار با سرعت، حتی کسایی که در منزل دو مثال ما بودیم اونم جا حتی ما فیلم میشه گرفتیم که پیش ما هست که از بالا یک قسم آتش میامده، تو فکر میکردی که کدام بارود باشه یا پترول باشه که در منزل دو با آن افتی در آی بود.
نزیان پړه کوو یو بدبختانه د ټول مظلوم خلک وو، هغه بیچاره خلک وو چې ادم دغه لار ځانته اوایت پیدا کاوه. خساره تقریبا اوس چې موږ ګورو د غیر رسمي عمر چې موږ سره دی د 200 میلیون څخه تر 250 میلیون ډالر پورې خساره زموږ د دکاندارانو او خلکو ته اړولای.
د کابل څو اوسیدونکو په میرویس میدان سیمه کې د یو مارکیټ پور لګیدنې کې دا وشتي زیان په اړه خبرې کولې. په همدې حال کې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معین کمال سادات وایي چې د دغو زیانمنو سوو دوکاندارانو لپاره به مرستې ټولیږي.
دوی لپاره موږ مرستې راټولوو تر څو دوی په خپلو پښو باندې ودرېږي. همداشان موږ که دلته کوم زیانمن شوي دوکانداران وي هغوی ته موږ د وړو قرضو پروګرام چې دی هغه جوړ کړی دی.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو معین کمال سادات و تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. روانه خپرونه تر دریو بجو دوام کوي چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام یوه برخه جوړوي. اقتصادي خبرونه هم درته لرو. دا هم اوري چې د میدان وردګ چارواکي وایي چې د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه کوي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې فسناتوري جره نبی سلام چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
خو برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سورل سرمونه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
لطلو رو تر پینزو نن ولایت پا ولایت پروگرام که در فرا ولایت پر وضعیت خبر کیجه دونیم بجه سوید مهم و خبرون و سرخطون لاجمل ان نوری
دا افغانستان د دفاع وزارت تایید کړی چې د لوګر په ازره کې د پاکستان د حکومت یو هیلیکوپټره بیړنۍ ناستې ته اړ شوې ده او شپږ تنه عملی ځایي وسلوالو له ځان سره بیولي دا غور ولایت څخه رپورټونه وایي چې دغلته د پسابن په ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ درنې نښتې روانې دي لا هلمند څخه د ازادي راډیو خبریال وایي د چانجیر سیمه تېره شپه آرامه وه خو سهار پکې خال خال ډزې اورېدل کېدې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما هغه انتقادونه رد کړي چې وایي ادارې په ایران کې د بندي امریکایانو د خوشي کولو لپاره تهران ته $400 میلیونه باج ورکړی د پاریس پولیسو ته پرون وروسته لهغې د تیارسۍ امر وشو چې د یو افغان کډوال لخوا په فرانسه کې د یوې احتمالي تروریستي حملې په اړه رپورټ ورکړل شو او د استانبول یوې محکمې پرون په امریکا کې د میش ترک روحاني فتح الله ګولن د نیولو حکم ورکړ
د خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واوریدنی او د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ولولئ چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org او سم نجيبه زمان اقتصادي خبرونه لولئ
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خوني چارواکي وایي چې د اباسین زدران مارکیټ په سوځېدو سره سوداګرو ته شاوخوا $2.5 میلیونه زیان رسېدلی دی د دغې خوني مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته ویل چې د اباسین زدران په مارکیټ کې 1.5 زره دوکانونه و چې په لمنځه تلو سره شاوخوا 2500 کسان چې په دغو دوکانونو کې کار کوه بېکاره شول
مارکیټ او دا ټول دارایی چې دا د منځه تللې ده $2.5 میلیون دوکان دي د افغانستان سرمایه وه او یو اقتصادي حرکت یې منځ ته راوستلی او دغه اقتصادي حرکت د چالش سره مخامخ شو
ښاغلی الکوزی وایي که چیرې د اطفایي سیسټم منظم وای نو کېدی سوی چې په دغه پیښه کې د زیانونو اندازه کمه سوې وای نوموړی وایي چې په دغه ډول پیښو کې دولت له سوداګرو سره هیڅ ډول مرسته نه کوي ځکه چې په هیواد کې د بیمې سیسټم په سمه توګه نه دی فعال سوی تیر کال هم د کابل په منډوي بازار کې د حاجي زرداد په سرای کې د اور لګیدنې له امله اتیا دوکانونه وسوځېدل چې له امله یې د دغه مارکیټ دوکاندارانو ته په $1 میلیون زیان واوښت بلخوا د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې سږ کال په هیواد کې د پیازو محصولات زیات شوي او سوداګر لیواله دي چې د افغانستان پیاز هند ته صادر کړي د دغې خونې مطبوعاتي مسؤول سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته ویل چې تیر کال د $1.5 میلیون په ارزښت 2000 ټنه پیاز یوازې پاکستان ته صادر شوي او هڅه کیږي چې سږ کال د پیازو د صادراتو سطح 24000 ټنو ته ورسیږي ښاغلی پسرلی وایي چې سږ کال به د واګې یا چابهار بندر له لارې پیاز هندوستان ته صادر شي د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې سږ کال د افغانستان کرنیز محصولات ډیر سوي او صادرات یې هم بهرنیو هیوادونو ته د تیر کال په پرتله زیات سوي دي خو په دې اړه یې دقیق شمیرې یاد نه کړې
د ازادي رادیو وروستی راپور راخلو تر دغه راپور وروسته د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوریدلی سي د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه پیل کړې هغه کسان به د قانون منګولو ته وسپاري چې په فساد کې ښکېل وي بلخوا د میدان وردګ مدني فعالان او اوسیدونکي وایي چې تر اوسه هم په دغه ولایت کې له بډو او واسطې پرته د خلکو عادي کارونه نه ترسره کیږي تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې
د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې د هغو خلکو پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړي کوم چې په فساد کې ښکیل دي. دوی وایي په دې برخه کې به د فسادګرو سیاسي، ټولنیز او حکومتي موقف ته ونګوري. د میدان وردګ والي زندګل زمانی آزادۍ راډیو ته وایي چې د پاسپورټ ادارې درې مامورین په یو ځای عدلي ادارو ته وروپېژندل او په ورته توګه د نورو هغو کسانو په لټه کې هم دي چې په فساد کې ښکیل وي.
زموږ دغه د فساد په ضد باندې اعلان چې د خلکو غوښتنه ده موږ به یې ګړندۍ ساتو. څو میاشتو کې 14 میلیونه افغانۍ په عوایدو کې تجدید راغلی ده. په فساد کې موږ ته څوک ګیر شول او کوشش کوو چې ګیر یې کړو، موږ به پرته له دې نه چې د هغه سیاسي، اجتماعي او دولتي موقف څه شي ده د هغه قانوني چلند او عمل کوو.
کله یې خو د میدان وردګ والي د فساد سره د کلک مبارزې خبر راپورته کوي، بل لوري ته د یاد ولایت اوسیدونکي وایي چې تر اوسه هم په وردګو کې له رشوت او واسطه پرته عامو خلکو ته د تذکیرو اخیستل هم ډېر ستونزمن دي.
نوم مې نجیب ده، د میدان اوسیدونکی یم. خلک ډېر ناداره دي، ناشاره دي، کارونه نشته. که پیسې نه ورکوي نو همدلته پراته وي، او که پیسې ورکوي ډېر خلک له لرې ولسوالیو نه راځي دلته شپې کوي په هوټلو کې او صرف کار به چی وي دي او تذکیرې اخیستل.
د میدان وردګو د ولایتي شورا غړی شریف الله هوتک وایي چې اوس هم د کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د پراخو حکومتي دښتو سربیره په مرکز او ولسوالیو کې زرګونه جریبه ځمکې په یوه او بله پلمه غصب دي او د خلاصولو لپاره یې کوټلي ګامونه نه دي پورته شوي.
په میدان وردګ ولایت کې دولتي ځمکه ډېره غصب شوې ده. له مرکز میدان ښار نه په دې لویه لاره د کندهار پرته لاره باندې سره توپ دښته، همدارنګه د خیری ډاګ، همدارنګه سره د سرک له په منطقو کې، او داسې جلیس خواته سره هغه ګلډاګونه دي، سره هغه دولتي ځمکې دي چې د خلکو له خوا نه سره په یو وانه په بل باندې غصب شوې ده.
د وردګ اوسیدونکي زمری وایي چې په دې وخت کې د فساد پر ضد مبارزه ځکه ستونزمنه ده چې ډېر خلک پکې ښکیل شوي دي.
فساد سره مبارزه کول ډېره یو غټ خبره ده، ځکه چې اوس هر څوک په فساد کې ښکیل شوي دي. نو مې دا غوښتنه چې واقعي مجرم باید وپېژندل شي، هغه ته جزا ورکړل شي او په ادارو کې شفافیت رامنځته شي او حق حقدار ته وسپارل شي.
د میدان وردګو د ولایتي شورا یو بل غړی اختر محمد طاهری هم له ځایي چارواکو غواړي چې د فساد سره د مبارزې شعار په عمل کې پلی کړي.
هر څوک که زورواکی وي، که چارواکی وي او که په فساد کې شامل سړی وي، موږ غواړو چې دغه خلک موږ د قانون منګولو ته وسپارو او دغه مظلوم ولس دغه د چنګال نه خلاص.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي وایي که چیرې ځایي اداره د فساد سره صادقانه مبارزه وکړي او دا ته شعار پاتې نشي، نو ټول ولس به ملګرتوب وکړي او په یاد ولایت کې به د امنیت په ټینګولو کې هم اغیزمن تمام شي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکی طاهر روشن،
قدرمنو دوستانو او د ازادۍ اوریدونکو د خبرونې ګران منوالو د سلامونو او شو هیلو پوړنې کولو سره تاسو ته د دې پروګرام د اوریدل د پاره سرغلاست وایم. د نن ورځې د خبرونه زه ته روشن تاسو ته وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې په دې ورځو کې د هلمند د ولایت په ځینو ولسوالیو کې امنیتي وضع ډېره کړکېچنه ده، او په تیره بیا د نادالی د ولسوالۍ او د چانجیر په سیمه کې د وسلوالو د ځواکونو د بریدونو له امله د هغه ولایت مرکز لشکرګاه ته هم جدي ګواښ متوجه دي. نو د هلمند ولایت ډېر زیات شمېر هیوادوالو موږ ته پیغامونه رالېږلي دي او په دې اکله خپلې اندېښنې او ستونزې زموږ سره شریکې کړې دي چې موږ به د یو شمېر دغو ګرانو اورېدونکو پیغامونه خپاره کړو. او همدارنګه موږ د دې پېښې په اکله د هلمند ولایت د والي د ویاند ښاغلي عمر ځواک او پولیسی جرګه کې د هلمند د خلکو د وکیل ښاغلي عبدالجبار قهرمان څرګندونی راخستې دي چې تاسو ته به درواورو. نو راځي چې لومړی د هلمند د شاریانو پیغامونه واورو، چې ورسته به بیا د نورو اوریدونکو پیغامونه د بیلابیلو موضوعاتو په هکله هم درته خبرو کړو.
السلام علیکم. د هلمند ولایت مستعصر فارغ کیمرور پر مهلمند ولایت کی پار ولسوالی کی داس جنگ شروع دی، داس بدران جنگ شروع دی، ورور چی دی حد بدران جنگ شروع دی، پر شار پر سکوت خلق بیری دی، دی خلق پر بیر کی دی، او ورور تاب مدی تر شب خانو و راس تیسو برکو کی تاب مدی روان دا ولسوالی بیر کی ام نو داس تاب مدی روان دی ورور دمدارو شار شل شل کاسه په واله چې موږ یې پیښه نه راوړسي دي اسکار یې ورکیا ورکیږي دا څه حالت چې دا وسال دی دې منو راځي نه تاسو را پاره کیږي.
السلام علیکم دې ځات څه لکه نه یاره لته مونږ سره سره کولای کیو ما دا وختونه د شپه چې مونږ راځو دې نه لاله کوي چې څه ځکنه تاسو هم په دې ځات څنګه او تاسو څنګه نن دا وختونه مننه. السلام علیکم.
بله السلام علیکم سید محمد ارمانی د هلمند ولایت کلاګس د سیمې څخه می ځنګ درته واره دي مربوط لشکرګه ورور زموش په هلمند کې داسې دی داسې مړي داسې جنگونه داسې دی ورور شي دا یو او تا کې چې موږ یو کوچنی وطن کلاګس نمیږي خدای د پاره د هلمند د پښتو تاسو د ورپول چرواک په هله دار شتاسي ور او هلمند څخه پورا کتنه و کی هلمند یو ټوټا ټوټا کی هلمند داسې کی چې لټی لټی کی و سلام تاسو د پام په هله د ورپور شروع او ښه د خدای په امان.
سلام علیکم کوم ګران افغانانو په هلمند کې هر ورځ افغان تر تیر خپل ژوند د لاسه ورګي لټول پښتون قوم نه لټول افغان ولسمه هله کوم چې راځي هلمند کې د هر قوم سرباز په شهادت رسیدي راځي چې په لوړ همت سره د هلمند غمی زده پټکه کیدو د هلمند خلکو نه غم ته باید موږ ورودانګو مخه څخه.
السلام علیکم زه د هلمند ولایت خبرې کوم دغه اشرف غنی راکو ته دغه وایم چې تا دغه هلمند د پام وتر دي کې یا په خرڅ کړی دي تراته دغه اردو پولیس ټوله معاشره دي دغه زمانی پر جنگ نشته دغه زمانی پر عملیات نه کی چې هغه په مړه کړل بیا کی نو دا څنګه شم دی دا ځای ورې لکه کوم په واته نه دی کوم په واته دی دا غواړي دغه مې کې برته ونی سي دا درای چرای مو کولې مو د کورونه سره وتلې وای وا سیرای ور کی دا مو چا درای ور کړی دا سره کوم خلګي استه زوت نو خدای بیره نشته الا کوم چې دا زما پیغام ژر تر ژره نشر شي دا مشران یې واوري خدای پامه.
بله السلام علیکم د ازادي حدیث اصول او ریدن ټول او کارتون چې تاسو یې کوي او څنګه دا درمانی د سبایا څخه تاسو ته اړ دي ځان ته تاسو یې د کلاس سره یې زار دي جنگ دي څنګه د ستړي مخکوب دي تر دې ما د پټ پر چارو اف څخه دا غیدې د څنګه دې پام درنه او څور کټا شراس مست بیا چې وش پتیره کی دا حال وي خو یې دې د هلمند وکړي څنګه دا سر مخاف اور نو هم د خدای په امان. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کار کوم بنګل محمد انډکسن د کوم دی لچیرو راډیو د سیمن کلاس لایکم د نن د غالي او شپې د سیمه طرف خبر پته ماشيامو پرو په نن غالي او شپې کې د سخت ځای شروع دی چې د شنبې له کوم ځای شروع دی نو زموږ د هغه ورپور چارو کې ځای نه چې یا دی ورینه کې یا دی ونی چې نو و سم د نن غالي او شپې سیمه د چنجر ټول مکمل د طالبان په لاس کې صرف د نړیوالو سوالي کې د دولت ځواکونه دي او څار څار طالبان پر غزیدلې دي چې خو ته نسل بل دی خو ته په دښ کې یو کارګا د یو کنډکټ د ټول طالبان مشر کړی دی نسل ما د دولت پور چا وکړل چې نور دي د من و ولسته د درواغو ډار نه ورته نور دي من ولسته نو وای چې یا مونږ کې د سې رادیو ته څنګه وي دیمن ولسوالي نیولې ده یا دیمن ولسوالي کې څنګه نشته تاسو باور وکړئ چې په دا او تی کې دمر چرګان لا په من ولاد نه دالي ولسوالي کې لاله تیږي لکه څنګه د وطن ځوانانو ځوانا په دا خو کې او په خو کې خوښته سولې ټول مونږ کې نیولې دي نو زما د رسمي تغلای دي چې زما پیغام دی نشر کې په ژوندۍ باندې نشر کې هله نه ده او زه وسم دا ولاله مده جنگ په ساحل کې ما وطن شنن له کوپټر د افغان ځکه له کوپټر ګرځي په سر باندې او له کوپټر داسې له کوپټر دی دا ناتو ځکه له کوپټر نه ځاده کوي بل چې هدف نشته د ملک کټان کورونه ولي او په دې خو خو په داسې ملکان هم دي شي دا سړي دي زما دا یل دا چې یا دی ونی سي یا دی ورې لکه نو د نن مو ولست دعا او دا نور کې بس دا مې نه د چې زما پیغام نشه کې تاسو خبرې لکوم. السلام رادیو زنده‌باد
ته. قدرمن اوریدونکو داوا ستاسو هغه پیغامونه چې د هلمند ولایت د اورستیو نه امنیتو په حق لمو را لېږیوه او اوس په هم راسو په دې حقله د هلمند ولایت د والی د ویاند عمر ځواک څرګندونه به واورو چې د ازادي رادیو د خبریال احمد تکل سره د مرکې په ترڅ کې کړی دی.
وسلوال مخالفینو د نادلی ولسوالۍ په دینو صفحو باندې چې د نادلی ولسوالۍ دوه نقطې کې هجومي حمله پیل کړې دي چې په دې نقطو کې د ناکل آباد او چای میرزا د نساحې راځي، خو په دې خطر باندې چې د دوی مخه ونیول شي اثار نساحې ته تللي دي او په دې کې کمانډوي ځواکونه، ضربتي ځواکونه، خاص قطعات تر څنګ هوایي قطعات هم شامل دي چې په حضر کې په ډېر دقت سره
کافی اندازه افغان ځواکونه شته او که تاسو بل مرکز نه هم راسته وغوړی.
بلې، حقا قوتونه چې خپل په ساحه کې موجود دي هغه کافی اندازه دي او د دوی د لا پیاوړي لپاره موږ د ولایت په کچه کوم نور قوتونه چې نوي قوتونه او هغه ولایتي قطعات لکه کوماندو، ضربتي او نور داس کتاب هغه باید صحیح ته داخل شوی دی چې وضعیت تر ډیره بریده پورې کابو کړی دی او تحت مدیریت شي.
طالبان د دولتي حاکمیت صحیح ته څومره نږدې شوی دی؟
کوم ساحه چې تقریبا وسلو مخالفینو په بریډ کړی دی، شپږونه تر اووه کیلومتره پورې دی. ولسوالۍ موقعیت لري چې په هغه ځایونو کې وسلوال مخالفین په دوو نقطو کې بریدونه کړي دي چې یوه نقطه تقریبا په څلورو نه پنځو او بله تر اووه کیلومتره پورې غځېدلې ده. د ولسوالۍ خو د دې لپاره هم کافي اندازه دم ګړی د مخه نیول شوې ده.
دا و د هلمند والی د ویاند عمر ځواک څرګندونی او اوس به په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو د استازي او پخوانی جنرال عبدالجبار قهرمان هغه څرګندونی واورو چې په همدې حق لې زموږ د خبریالي فرشته جلال زوی سره په مرکه کې کړی.
بعض ځایونو کې د بعض منصبینو د غفلت په نتیجه کې واکن الته خلاګان ایجاد کړي دي، راغلي دي په ناڅه د ګرمشیر د ولسوالۍ په ساحه کې، په ناڅه د نارعلي د ولسوالۍ په ساحه کې. نو دا پر دې باندې دلالت نه کوي چې د مخالفینو کمیت او یا د هغوی قوت زیات دی. د منصبینو د فساد د غفلت په نتیجه کې مخالفین په ډېر لږ کمیت باندې هم توانیږي په بازو ځایونو کې خلاګان ایجاد.
څنګه غفلت سوی قهرمان صاحب؟ دغه په غفلت باندې تاسو کې یو څه معلومات ورکړي.
غفلت دا دی چې هغه پوسټ چې په زرغون کلی کې، ناکل آباد کې، په سید آباد کې، یا مثلا د نورګور په کلی کې چې دا د نادعلي مربوط کلی دی، هلته محلي پولیس او ملي پولیس یو تعداد و، هغوی بېل دې څخه چې هلته څه مقاومت وکړي هغه خبره ده تر دې پوسو تر منځ درسته همغږي نه وه چې یوې رامنډه کړې ده، ابل په خپله رامنډه کړې ده، د ابل رامنډه کړې ده. نو دوی تقریبا د دغه ساحې زیاتره دا پوستې راټولې شوې دي مرکز د نادعلي، یعنی د ولسوالۍ مرکز ته راغلي دي.
جنرال صاحب، نو تاسو وایسته چې نادعلي او ګرمسیر سقوط نه دی کړی؟
بالکل بالکل نه، نادعلي سقوط کړی دی او نه ګرمسیر سقوط کړی دی. دا اوس هم قواوې ښه په کافي اندازه باندې هم د نادعلي مرکز ته رسېدلې دي او هم د نادعلي مربوط یو بله سیمه ده چانجر ته، چې دوی باید اصلا دوباره دغه د لاسه وتلي سیمې بېرته په لاس باندې راوړي. یعنې هلمند خود څه کوي؟ حتی په ولسوالۍ کې زره سقوط احتمال رده و.
څه باعث شو چې د هلمند امنیت تاسو ونه سوای کولای چې مطمئن سی، یعنی جنگ تر لشکرګاه پورې راورسید؟
زه رښتیا هم په دغه یو حالت کې هلمند ته ولاړم، لکه دا اوس هلمند به اوس سقوط کوي سبا به کوي. ولې کله چې زه ولاړم د خپل ولس د بوټو په زور باندې ډېر ژر دا جنگ ما ډېر سوړ کړ. دلته یو ضرورت و چې باید سالم حکومتداري ته لاره خلاصه شوې وای، ښه مدیریت ته لاره خلاصه شوې وای. هغه مشکل چې زه ورغلم چې ایجاد شوی و د مدیریت په ضعف په نتیجه کې ایجاد شوی و. نو دا چې کوم مسایل د مرکز سره ما مطرحل چې ورور جانه، که تاسو غواړئ چې دایمي د هلمند مشکل حل کړئ، تاسو باید په هلمند کې د ښې حکومتدارۍ لپاره سالم مدیریت ته بستر پیدا کړئ. که دا کار ته تاسو حاضر یاست، زه دغه وظیفې ته دوام ورکوم، او که چېرې تاسو دې ته نه یاست حاضر، په هغه صورت کې بیا زه په دغه ماته کښتۍ کې سفر ته چمتو نه یم.
نو تاسو فکر کوئ چې مرکز ته چې کله تاسو د دغې ماتې کښتۍ په باره کې معلومات ورکړل دوی ستاسو په خبره باندې پروا ونه کړه؟
مرکز مطلق بې تفاوتي وکړه. دا په مسؤلیت درته ویلی سم چې مرکز په دغه عرصه کې مطلق بې تفاوتي وکړل او د بې تفاوتۍ په نتیجه کې موږ د دغسې برخلیک سره مخامخ شو. کنی اوس هم زه بیا پر دې ټینګار کوم چې د هلمند جګړه یو ناروا جعلي جګړه ده چې پر هلمندیانو تامین شوې ده. مخالفین په هغه کمیت نه دي چې دومره لوی حیولا جوړ کړي یا دومره لوی ترپ و ترپ جوړ کړي. وخت کې چې په مقابل کې مدیریت ناتوانه وي، مدیریت ضعیف وي، بیا ډېر لږ خلک هم دومره لویه لانجه ایجادولی شي.
نو قهرمان صاحب، تاسو فکر کوئ چې حکومت په دغه بې تفاوتي باندې خپله د هلمند په هلمند کې جنګ غواړي؟
دا مشکل په مجموع سر تاسره افغانستان کې موجود دی، مین جمله زموږ په هلمند کې ډېر موجود دی، په روزګان کې موجود دی، کندهار، په ټولو سیمو کې دا مشکل لرو. دا ټولو ځایو کې چې مشکل جوړ دی د دغه شراکتي کاروان څه جوړ دی بلا یوه دغه خبره به سره یاداش کوي. دا که دغه د مرکز حکومت دغه اوس هم تصمیم ونه سي په دغه ټول بحران سره دا په سراحت ویلی سم چې مخالفین په هغه کچه نه دي. درې میاشتې یا تر شپږ میاشتې ممکنه ده چې په هلمند کې د جنګ ټغر بیخي ټول.
ګران اوریدونکو، دا و د هلمند ورستیو پیښو په هکله د ښاغلي عبدالجبار قهرمان څرګندونی. اوس به هم ستاسو دوستانو نورو هغو پیغامو ته غوږ ونیسو چې د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې مو پریښي دي.
السلام علیکم، زه حکمت الله، حکمت از زابل ولایت ناست را پته واسکم. زما د لوړپو چارواکو ته زه ورسوي چې زموږ د زابل ولایت کې د برق یو کیلو واټ په شل افغانۍ باندې دی. دا ډېر ظلم دی او د زابل اکثر اوسېدونکي ډېر غریب تر دي، نو نسي کولای چې د برق څخه استفاده وکړي. او که برق نه هم د مشکلاتو سره مخامخ دي، نو دغه د برق ریاست چې کوم دغه برق پر دې ولت باندې ګران کړی دی، د دې په حق کې باید سنا او تفتیش وشي. السلام علیکم، زه حمید الله د زابل د ولایت نظامی د ولسوالۍ نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. ورور، از موږ د لوړ پوړو چارواکو څخه دا خواهش دی چې د نظامی د ولسوالۍ نیم سړک پوخ شوی دی او نیم داسې خامه دی. همدې خامه سړک موږ ته ډېر زیات مشکلات جوړ کړي دي. زموږ سبزیجات، زموږ نور حاصلات په پوره او په صحیح توګه باندې تر ولایت او مرکزه پورې نه سو رسولی. نو که چېرې دغه شکایت تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ، ستاسې څخه به ډېر زیات منندوی یو.
سلامونه اونې کې هیلې تاسو ته د غدې راډیو ټولو درنو اورېدونکو او کارکوونکو ته وړاندې کوم. قسمت الله د زابل ولایت څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زموږ یو جدي ستونزه د زابل ولایت د کابل کندهار د لویې لارې خرابوالی دی. دغه لاره دومره خرابه شوې ده چې اوس د موټرونو تګ راتګ ورباندې ستونزمن ده او قریب هر ورځ ترافیکي پېښې او حادثات لرو. له مرکزي حکومت څخه مو جدي توجه هیله دا ده چې دې درشې توجه وکړي. تاسو د لارې موږ پیغام رسول واړه او له تاسو مه هیله ده چې هم په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړئ. د کابل کندهار لویه لاره بیا په ځانګړې توګه د زابل د مرکز نه د شاجي تر وسالۍ پورې ډېره خرابه شوې ده. هیله ده چې دغه برخه کې توجه وشي، ځکه د سلګونو هیوادوالو ژوند د دغې لارې د خرابۍ له امله اخیستل کېږي. او بېخي که تاسو تصویرونه په ټولنیزو رسنیو کې لیدلي وي، دغه تصویرونه خپره شوي دي. کتلی شو چې بېخي داسې د چرۍ په شکل دغه لاره خرابه شوې ده چې تګ پکې امکان نه لري. ډېر زیاته مننه.
السلام علیکم، زه حبیب الله د زابل د ولایت نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته وړاندې کوم. وروسته له سلامه، د زابل په ولایت کې د اوبو سطحه په زیات اندازه سره کمه شوې ده. نو زما د لوړ پوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې یو څو داسې مخصوص ځایونه شته چې د هغه بندونه د اوبو بندونه د اوبو د بندو ځایونه دي. په ډېره کمه بودیجه باندې دغه ځایونه تړل کېږي. نو که چیرې دغه ځایونه وتړل شي، دلته ډمونه جوړ شي د اوبو، او نه به انشاءالله و ډیرو مسلمانانو ورونو ته ورسېږي. یعنی اوس پیالان د زابل په ولایت کې د اوبخور په اوبو خلک حیران دي. دا د اوبخور اوبه نه پیدا کېږي. ځانو او برمو اوبه ډېرې کښې کړي دي. نو هېڅوک نشي کولای چې دغه اوبه په اسانۍ سره ترلاسه کړي. نو که زموږ پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي، ستاسو څخه به موږ زیات منندوی یو. د ازادي راډیو کارکوونکو، والسلام.
السلام علیکم، زه محمد ادریس
پښتون د زابل د ولایت د میزبانی د ولسوالۍ د سپینو مرانو څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. تر هر څه نه مخکې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. وروسته له هغه
سلامونه او مینه احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. عبدالله احمد لوګر ولایت مرکز صحابات څخه. څه موده مخکې د میدان وردګو ولایت نه میدان وردګو ولایت له کړومۍ څخه زه یو سات یو تن ساتنمن فارغ شوم چې څلور دېرش کومه دوره کې فارغ شوم. د میدان وردګو ولایت مالی چې کوم یو دی زمونږ شپږ میاشتې په دغه کړومۍ کې شوی دی. نو دغه شپږ میاشتو موږ چې موږ ته ټول پوره رانه کړو موږ نه یو نیم زر روپۍ ووالې. زما د لوړ پولو چارواکو څخه هیله دا ده چې دغه کس نوای دغه کسانو حق واخلي. دوه نیم سوه کسانو د دوه نیم سوه کسانو روپۍ دغه دوه نیم لکه روپۍ کېږي. دا زمونږ د یتیمانانو او غریبانانو چې دغه عسکرۍ ته تللي وو دغه معاشي وو. نو باید دغه ته پوس فاید وشي. مننه ښه اورېدونکي ولرئ.
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت اګیزاد ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکوونکو سلامونه وایم. باید له سلام پیغام دا دی هیله کوم چې زما پیغام خپور شي. د روزګان ولایت اګیزاب ولسوالۍ دا درې میاشت کېږي د طالبان ولکې ته لوېدلې ده. یو مرکز پاتې دی. زموږ کورونه او مالونه ټوله د ځای بې ځای شوي دي. هېڅ پاملرنه نه ورته کېږي. نو هیله کوم د سره چې دا ولسوالۍ ته پاملرنه وشي چې دا ولسوالۍ پاکه شي موږ تر څو موږ خپلو کورو ته لاړ شو زما پیغام دې خپور شي. وسلام.
السلام علیکم. زه احمد زای خبرې کوم له لوګر ولایت څخه. باسي د تیلو به د پخوا په پرتله ډېره راکمه شوې ده. مګر بیا موټروانان له خلکو څخه هماغه پخوانۍ کرایه اخلي. نو زما د ازادي راډیو کارکوونکو څخه دا هیله ده تر څو زما دغه غږ د ترانسپورت وزارت تر چارواکو پورې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم. زه اشق الله د کنړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ نه تاسو را په لیکه کوم. زه دا پیغام دا زاده راډیو کارکونکو ټول اوریدونکو ته اعلانوم چې حکومت دې صحیح چارواکي قومندانان ډګروالان او کوم چې جګپورې خلک دي دعوادار صحیح خلک تکړه خلک پخواني سي منصبان وظیفو باندې وګوماري. او که دغه حالات چې یو سړي ته صلاحیت ورکړی د قومندانۍ لیاقت نه لري او هیڅ په اګه نه دی نه په وظیفه باندې اګه دی نه د وطن په وطن پرستۍ باندې اګه دی نه په کلتور په عناناتو باندې اګه دی. یو ګډوډي او یو شرارت رامنځته کوي. نو حکومت دې په دغه اداره کې دغه فساد ورکړي. او بل زمونږ د ولسوالۍ لار بې امنیته ده. عوام خلک کوزی دولتي خلک خو که چا وظیفه په دولت کې کړي تاریخي دي اخیستی هم په لار باندې دي طالبانو ته ولاړې او راکوزی او هېڅ څوک د چا غږ نه اوري. هم چې خلک وژني زنانه ته خوشې پاتې کوي او روزانه دغه ګډوډي جوړوي. نو زما د حکومت څخه هیله ده او زما پیغام د حکومت واوري او زما پیغام د ازادۍ راډیو د لارې ضروري لاړ شي چې د دغه لارې غم دې وخوري. توجه دې ورته حکومت وکړي. وسلام.
السلام علیکم. دا د سوالۍ نه غږېږم. مونږ هغه غواړو چې د حاضرې ولسوالۍ دغه له کابل سړک چې کوم راځي وروره دغه نازنامه تلي او پوستې واچولې. بېرته دا سړکوم میاشت کې کېږي چې شروع ده. دا نازنامه وتحتېدل هلته داسې خلک ته د لس کا کابل مې راته نه دي تللي وروره. مونږ له اشرف غني بهانه ډېره غره ګیله لرو چې دا سړک مونږ ته ول نه راپخږي ولې نه راوځي. دلته کوم تیزمان باندې د بسترو سترګو جهاد سره کنه د دې لپاره کابل ته نشي تللی نه غار ته نشي تللی. لاس کا چې د سښتنه نشي تللی. مونږه دا ډېر خایز واړو تر څنګه نو په نوم یو درې پوسټ یې جوړ کړی چار ګو کاي ولو هټه کاغذ واغلو را موږ ته نشه کابل پورې ټونه راز نامه تخلل موږ دا غټه شکایت کو. او شرانی بابا نه و سلام.
سلام علیکم. زه د فراه ولایت انردری ولسوالۍ د کورغکی د کلی ته تاسو ته زما تر کوم. وروره دغه د انردری فراه لار جوړیږي او پر دا لارې پوستې دي د اردو دي د پولیسو دي او دا د سړک د امنیت دي. دغه موږ ډېر په عذابوي. هلته دوکانداران یو په بازار کې ځو. هیله ده چې دغه زموږ پیغام نشر کړي چې دغه پوستې والا موږ په عذاب نه کړي. وسلام.
قدرمنو دوستان دا و دنن روزی هغه خبرونه چې ستاسو دوستانو دراغلو پیغامونو څخه جوړه شوی و. باید یادونه وکړم چې دغه پروګرام د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، نو په دې هیله چې ستاسو نظرونه، ستونزې او وړاندیزونه د اړوندو چارواکو د پاملرنې وړ ګرځېدلی وي او د هغه د لمنځه وړلو په لاره کې لازم ګامونه اوچت سي، تر راتلونکي خپرونې پورې ستاسو څخه اجازه غواړم. ستاسو د آرام او سوکاله ژوند په هیله، خدای پامان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشری
په حنا
زه یم په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 شپګنوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه